تاسو د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه دولس او شپږ نوي اوري شپږ بجې شوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات خبري مجله ز سلی سقزی خلقی ورند کوم. تاسو ته خره غلست وایم او په دې هیله چې د لوی اختر وروستۍ ورځ مو هم په خوشحالۍ سره تیر کړی وي. په دې خبري مجله کې مو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان سره د ولسمشر حمید کرزي له کتنې خبرو او افغان ولسمشر د ناتو په سرمشري ځکه د ګډون لپاره نن لسبون ته لاړ چې افغان امنیتي ځواکونو ته د هیواد امنیت سپارلو موضوع وڅېړي. خو تر دې نورو موضوعاتو مخته به فرشته جلالزی د دې سات خبرونه ووایي. لومړی مو د افغانستان له تازه حالاتو خبروي.
جمهور رئیس حامد کرزی به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د نړیوالو ځواکونو څخه د امنیت پر سپارلو خبرې وکړې. په چین کې د آسیایي هیوادونو په مسابقو کې افغان ورزشکار نثار احمد بهاوی نن د تکواندو په برخه کې د سپینو زرو مډال ګټلی. د ایران جمهور رئیس محمود احمدینژاد وایي که چیرې نړیوال قدرتونه د دوی د اتمي پروګرام په اړه د خبرو نتیجې ته د رسیدو غوښتونکي دي نو باید د تهران تهدیدول بند کړي. او په آذربایجان کې د دوو توقیف شویو بلاګ لیکونکو له جملې یو تن نن خوشی شو. خبرونه تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ویل ورډ په هیئت په مشرۍ د ناتو سازمان پر سرمشري ځکه د ګډون لپاره نن د غرمې مخکې د پرتګال مرکز لیزبون ته روان شو. ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ د ناتو سرمشري ته وینا وکړي. دی به په پای کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو په اړه د ناتو سازمان له عمومي منشي اندروس فوګ راسموسن سره یوه موافقه هم وکړي. د حکومت د رسنیو د دفتر یو کارکونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس به د کانفرنس ته وینا وکړي. د هغه وینا به افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو د پروګرام د بیلابیلو اړخونو او د هغې د جزئیاتو په اړه د افغانستان د دولت په دریځ راوڅرخیږي.
د ناتو چارواکو ویلي د لیزبون په غونډه کې به د افغانستان په اړه د بحث یوه عمده مسله کورنیو ځواکونو ته په راتلونکو څلورو کلونو کې د امنیتي مسؤلیتونو سپارل وي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس هم په دغه غونډه کې ګډون وکړي. په چین کې د آسیایي هیوادونو په مسابقو کې نثار احمد بهاوی نن د تکواندو په برخه کې د سپینو زرو اول مډال واخیست. بهاوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د خلکو بخښنه غواړي د دې لپاره چې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. د مسابقې په چین کې روان دي او په دیارلسو بیلابیلو برخو کې افغان ورزشکاران په دې مسابقو کې برخه لري. د افغانستان د کرکټ ملي ډله هم په د آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللې. خبرونو ته ادامه ورکوو. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد وایي که چیرې نړیوال قدرتونه د دوی د اتمی پروګرام په اړه د خبرو نتیجې ته د رسیدو غوښتنې لري نو باید د تهران تهدیدول بند کړي. احمدی نژاد نن د آذربایجان په مرکز باکو کې خبرې کړې. ټاکل شوی چې وروسته د کسپین سمندرګي په غاړه د پرتو هیوادونو په سرمشتي ځکه ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاید ژر ایران د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني د تهران د اتمی پروګرام په اړه خبرې پیل کړي. د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدودیوف نن د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ته سپارښتنه کړې چې اتمی پروګرام یې باید سوله ییز اهداف ولري. دواړه ولسمشرانو نن په باکو کې سره ولیدل. مسکو او تهران چې تر دې مخکې تاوده روابط درلودل د سپتمبر له میاشتې راهیسې اړیکې خړپړ دي. د سپتمبر په میاشت کې روسیې تهران ته د لری واټن ویشتونکو مزایلو ورکولو معامله لغوه کړه. د نیویارک شهر یو ملکی محکمې پرون د ګوانتنامو زندان یو بندي احمد خلفان ګیلانی له ډیرو تورونو بری کړ. احمد خلفان شپږ دېرش کلن دی او په 1998 کال کې په تانزانیا او کینیا کې د امریکا پر سفارتونو د القاعده په حملو کې په لاس درلودو تورن و. په دې حملو کې 224 تنه چې 12 امریکایان وو وژل شوي وو. د د مدافع وکیل ټینګار کړی چې ګیلانی هغه مهال بې تجربې ځوانو او د القاعده عملیاتي فعالانو تیر ایستلی وو.
This verdict is a reaffirmation that this nation's judicial system
دی وای دا فیصله په دې ټینګار کوي چې د امریکا د ولس دغه قضایي سیستم په بې ساري ډول پراخه سینه لري. دا په واقعي ډول یو قانوني سیستم دی، نه شخصي. د منصفه هیئت احمد خلفان ګیلانی له ټولو 215 تورونو لمنځه له 204 اتیا برې کړ. د ګیلانی بله محکمه د جنوري په میاشت کې ده. که چیرې مجرم وپېژندل سي نو په 10 کاله بیند یا عمر قید محکومېدای سي. دی په 2004 کال کې په پاکستان کې نیول سوی او 2 کاله وروسته د ګوانتنامو زندان ته واستول سو. دی د ګوانتنامو اول زنداني دی چې په نیویارک کې د ملکي محکمې لخوا محاکمه سو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دغه هیواد له سنا غواړي چې له روسیه سره د اتمي وسلو د پراختیا د مخنیوي په اړه د نوې موافقې ملاتړ وکړي. ولسمشر په دې اړه د خبرو لپاره د دغه هیواد یو شمېر پخواني د دفاع او بهرنیو چارو وزیران، د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوند غړي او نور کارپوهان سپینې ماڼۍ ته وربللې دي. په آذربایجان کې د دوه توقیف سویو بلاګ لیکونکو له جملې یو تن نن له توقیف څخه خوش سوم. د مسلې په نړیواله سطحه د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د پلویانو انتقادونه پارولی وو. د باکو یوې محکمې نن اعلان وکړ چې عدنان حاجی زاده به د نامناسب او خراب چلند په خاطر تر شپږ میاشتې زندان وروسته خوشې سي. پر ده په اول کې 2 کاله قید ختلی وو. د ده بل ملګری امین مليلي لا بندي دی او خپل 2.5 کلنه دوره په قید کې بشپړوي. دوی دواړو بلاګ لیکونکو تیر کال د حکومت مسخره کولو لپاره داسې یو ویډیو خپره کړه چې په هغه کې یو خره د خبري کانفرنس مشري کوله. د نوبل د سولې د جایزې کمیټه وایي چې سش کال به دا جایزه د هغه ګټونکي ته ونه سپارل سي، ځکه د ګټونکي چینایي فعال یو شوبا او د کورنۍ هیڅ نږدې غړی د جایزې اخیستلو لپاره په ناروې کې په غونډه کې ګډون نسي کولای. دغه معتبره جایزه یوازې خپل ګټونکي او یا هم د هغه د کورنۍ کوم نږدې غړي ته ورکول کېدای سي. په چین کې د بشري حقونو فعال یو شوبا چې د سش کال د نوبل د سولې جایزه یې اخیستې اوسمهال په زندان کې دی او میرمن یې په کور کې نظر بنده. د ایرلند چارواکي وایي شاید د پیسو له نړیوال صندوق او اروپایي اتحادیې څخه پور واخلي. رپورټونه وایي د دې پور اندازه شاید د 10 میلیارډ یورو په چاخوا کې وي. د ایرلند د مرکزي بانک رئیس نن دا خبره تایید کړه. د جرمني چارواکو په نامیبیا کې یو بم چې د کالیو په بسته کې پټ شوی وو او دغه هیواد ته استول کېده نیولې دی. له جرایم سره د جرمنی فدرالي ادارې ویلي چې پولیسو د مشکوک بکس له فیویز او یو ساعت سره یو ځای په هوایي ډګر کې نیولی. ټاکل شوی و چې دغه بکس میونیخ ته په یو پرواز کې واستول سي. او په یوکرين کې د ټکس د زیاتېدو په وړاندې په اعتراض کې مظاهرې نن هم روانې وي. په دې هیواد کې د کوچنیو تجارتونو خاوندانو او د هغوی ملاتړ کوونکو نن په کیف کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته غونډه وکړه او د ټکس د زیاتېدو په ضد مظاهره وکړه. دا خبرونه
تصحیح دا ازادهی راڈیو آوری 7:00 بجه او 8 دقیقی دی. مخکې تر دې چې د روانې خبرونې بشپړ راپورونه وړاندې کړو، لومړی سټی کې واورئ. ولسمشر کرزی د شپې لخوا د خلکو پر کورونو د امریکایي کمانډو د عملیاتو په باب خپلې ملاحظې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قمندان سره شریکې کړې. ټاکل شوې چې ولسمشر حامد کرزی به په لیزبون کې د ناتو د سرمشریزي په پای کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د سنا یو شمېر غړیو په افغانستان کې د بیرغونې د ځانګړي عمومي مفتش آرنولد فیلډز د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې ګڼ وسلوال طالبان وژل شوي. دا خبره د کونړ والي ښاغلي واحدي رسنیو ته کړې.
کوم رپورټ چې موږ راغله دی هغه کې واضح 15 کسان خوځلي دي چې دا د منځه تللي دي، په دې کې عادي طالبان هم دي او مختلف خلک دي او د مختلفو ملکونو هم دي.
د اړه بشپړ راپور به په روانه خبرونه کې واوري. که وخت او نور موضوعات هم په پام کې لرو، د دې خبرې مجلې تر پای را سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کونړ، پکتیا او خوست کې په FM 103.5 اوري. د دې خبرې مجلې لومړنی مطلب. په افغانستان کې د امریکا د کمانډوز وکونو لوري د شپې لخوا د عملیاتو په اړه له انتقادي څرګندونو وروسته ولسمشر حامد کرزي د امریکا او ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرایس سره کتلی دی. د ناتو د یو چارواکي په وینا په دې کتنه کې ښاغلي کرزي په هیواد کې د ناتو له پوځي عملیاتو څخه ملاتړ وښود، خو د شپې لخوا د خلکو پر کورونو د امریکایي کمانډو د عملیاتو په اړه لا هم ځینې ملاحظې درلودې. په دې اړه سو شدت پریس خبري اژانس یو راپور برابر کړی چې مهم ټکي احمد تکل اوروي.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ناتو د یو مقام له قوله چې نه غوښتل نوم یې افشا شي لیکي چې وایي د امریکا او ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرایس سره د ولسمشر حامد کرزي نږدې یو ساعته کتنې هغه کړکیچ تر یو حد له منځه یووړ چې د روانې اونۍ په پایل کې د افغان ولسمشر له مرکې وروسته رامنځته شوی و. آژانس لیکي دا څرګندوي چې د دوو بیلابیلو اوریدونکو یعنی د افغانستان د خلکو او د لویدیزم ملاتړ کوونکو لپاره د ښاغلي کرزي څرګندوي ونی څومره توپیر لري او کله ناکله دای هغه فعالیتونه چې د ناتو له چارواکو سره په خبرو کې په خصوصي ډول ملاتړ کوي په عام محضر کې او له افغانانو سره په خبرو کې غندي. خغلی کرزی د شنبه په ورځ له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي و چې ناتو باید په افغانستان کې خپل پوځي عملیات محدود کړي او زیاته کړي و چې د امریکایي کمانډو ځواکونو له لوري د خلکو پر کورونو د شپې لخوا عملیات خلک په غوسه کوي او کېدای شي چې طالبان غښتلي کړي. خو د ناتو د یاد شوي چارواکي په وینا ولسمشر حامد کرزي له جنرال ډیوډ پټرایس سره په کتنه کې وویل چې له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د مقصد دا نه و چې ناتو خوابدې کړي، بلکې د غوښتل افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر ژمنو ټینګار وکړي څو دا بهیر تر 2014 کال پورې بشپړ شي. د ناتو د مقام زیاته کړه افغان ولسمشر ومنله چې جنرال پټرایس او د هغه همکارانو ته د درناوي په خاطر د چمتو دی چې په لسبون کې د ناتو په سرمشریزه کې د خپل وینا لیکلې متن لمخ کې دوی ته وسپاري. پر دې سربیره خغلی کرزی په افغانستان کې د امریکایي کمانډو ځواک د عملیاتو له دوام سره موافقه وکړه، که څه هم د ناتو د دې چارواکي په وینا په دې برخه کې دای ډیر لیوال نه ښکارېده. لویدیز چارواکي په دې نظر دي چې په عام محضر کې د افغانانو پر کورونو د شپې لخوا د تلاشۍ د عملیاتو تایید له سیاسي پلوه د افغان ولسمشر لپاره اسانه خبره نه ده، ځکه دا کار د افغانانو له کلتور سره بشپړ توپیر لري. د امریکا د کمانډو ځواکونو لخوا د شپې لخوا د خلکو د کورونو د تلاشۍ عملیات درې چنده شوي دي، خو د ناتو چارواکي وایي چې د دې عملیاتو مشري افغانان کوي او افغان ځواکونه د عملیاتو په سبا د سیمې له خلکو او مشرانو سره ګوري او هغو ته وایي چې عملیات د څه لپاره وو او څوک نیول شوي دي. د ښاغلي کرزي د دې شکایت په ځواب کې چې د دې عملیاتو په ترڅ کې ملکي وګړو ته زیان اوړي، جنرال ډیوډ پټرایس وویل چې په داسې حالاتو کې ښایي تلفات په سلو کې یو یا تر هغه لږ زیات وي، خو ښاغلي پټرایس ټینګار وکړ چې د دې عملیاتو په سلو کې په اتیا مواردو کې حتی یو ډز هم نه کیږي. د ناتو چارواکي وایي چې د شپې د تلاشۍ په عملیاتو کې د افغان کمانډو ځواک ونډه اوس د پخوا په پرتله دوه چنده شوې ده. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د ناتو چارواکو افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست جکپوري صاحب منصبان د شپې لخوا د تلاشۍ د عملیاتو په پلان او تنظیمولو کې ګډون لري او د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه ناتو ته منظمې مشورې ورکوي.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د ناتو له پوځي عملیاتو څخه ملاتړ او خود خود شپې لخوا د خلکو پر کورونو د امریکایي کمانډو د عملیاتو په اړه له هم سنې ملاحظې درلودې، او د موضوع په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرایس سره شریکه کړې ده. بلورته ولسمشر کرزی د یو جګپوري پلاوی په مشرۍ د ناتو تړون په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن له غرمې مخکې له کابل د پرتګال مرکز لسبن ته روان شو. ټاکل شوې چې نوموړی د شنبې په ورځ د ناتو سرمشریزې ته وینا وکړي. ولسمشر به همدارس د سرمشریزې په پای کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو په اړه د ناتو له عمومي منشي اندرس فوک راسموسن سره یو موافقه هم لاسلیک کړي. ناتو چارواکو هم ویلي د دغه سازمان په سرمشریزه کې بچي د جمعې په ورځ پیلېږي افغان ځواکونو ته تر 2014 کال پورې د امنیت سپارلو پلان تصویب شي. په دې اړه احمد زبیر ژوند له کابل راپور لري.
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو سپارل د ناټو سازمان د دوه ورځنۍ سرمشري چې د جمعې په ورځ به پیل شي د اجنډا تر ټولو مهمه مسله بلل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په دغه غونډه کې د ګډون کولو لپاره د پنجشنبې په ورځ له یو جګپوړي پلاوي سره له کابله لیزبون ته ولاړ. له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر زلمای رسول، د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ، د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر رنګین د فرسپنتا او د جمهور رئیس لوی سلاحکار ډاکټر اشرف غنی احمدزی ملګری دي. د حکومت د رسنیو او معلوماتو د مرکز سلاحکار رفیع فردوس ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی به د لیزبون غونډې ته وینا هم وکړي. د لیزبون د کانفرنس هدف افغان ځواکونو ته پړاو په پړاو او په تدریجي توګه د امنیت سپارلو د پلان عملي کول دي. جمهور رئیس به دې کانفرنس ته وینا وکړي. د هغه وینا به افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو د پروګرام د بیلابیلو اړخونو او د هغې د جزئیاتو په اړه د افغانستان د دولت په دریځ راوڅرخیږي. د جمهوری ریاست یو مطبوعاتي اعلامیه وایي چې ښاغلی کرزی به د لیزبون د غونډې په پای کې د ناټو له سرمنشي اندرس فوګراسموسن سره یو موافقه لیک هم لاسلیک کړي. ښاغلی فردوس ازادي راډیو ته وویل چې دغه موافقه لیک افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو په اړه دی او د ناټو سازمان او افغانستان ترمنځ اوږدمهالې اړیکې او همکاري به هم پکې راونغښتل شي. تر 2014 میلادي کال پورې په ټول افغانستان کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو پلان د لومړي ځل لپاره څو میاشتې مخکې د کابل په کانفرنس کې د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا وړاندې شو. یو شمېر افغان کارپوهان د دغه پلان عملي کولو ته د شک پر سترګه ګوري، ځکه چې د دوی په وینا په تیرو څو کلونو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې د پام وړ کار نه دی شوی. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو استاد ودیر صفای وای کله سولې په خبرو اترو کې مؤثر اقدامات ونه شي دغه پلان کار نشي ورکولای.
که په څنګه دې کې د سولې مذاکرات صورت ونیسي او نتیجه ورکړي، بیا نو دا انتخاب د خارجي قواونه افغاني قواو ته هیڅ کوم پرابلم امید دی چې ایجاد نه کړي. اما که خبرې او مذاکرات او د سولې کامیاب شي نه وسی، نو صرف دا قوا افغاني قواو ته قدرت انتقالول شاید چې موضوع حلول ونیسي. ولې چې تر اوسه پورې لاسو کالو راځي چې مونږ ګورو چې نړیوالې قواوې هم ورسره دي او داخلي هم روزل کیږي او ورسره ګډ عملیات کوي، چندان نتیجه تر اوسه پورې نه ده ورکړې.
ناټو سازمان په داس حال کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو په اړه پریکړه کوي چې یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له پلوه د دې جوګه نه دي. د شمېر کموالی او د هوایي ځواک او درنو وسلو نشتوالی هغه لوی ستونزې دي چې په تیرو څو کلونو کې د هواري لپاره لازم اقدامات نه دي شوي. خو د افغانستان دولت او د ناټو سازمان چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو چاره به له پلان سره سم او د افغان ځواکونو توانایي ته په پام کې نیولو سره په تدریجي توګه ترسره شي.
خبری مجله اوري.
په روانه خبری مجله کې په دې موضوع راپور لرو چې روسیا وایي ناټو کولای شي افغانستان ته د ناټو اکمالات په خپلو ترانسپورټي الوتکو کې وسوي او همدارس د امریکا د سنایو شمیر غړو په افغانستان کې د بیرغونې د ځانګړي عمومي مفتش د لری کې دوه غوښتنه کړي. خو تر دې مخته یو ډیر مهم راپور لرو، هغه دا چې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د تکواندو د تیم یو غړي انصار احمد بهاوی نن په چین کې د آسیایي لوبو په سیالیو کې د سپینو زرو مډال د خپل هیواد په برخه کې. همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مشر ښاغلی ظاهر اخبر له موږ سره د ټلیفون په لیکه د اخبر صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. لکه څنګه چې وړاندې مو هم وویل، نصر احمد بهاوی د تکواندو په لوبه کې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړو، هیواد ته د ویاړ ور په برخه کې. که تاسو لطفا د دغه لوبه په باب موږ ته معلومات راکړئ چې دا څنګه یو لوبه وه.
ډېر تشکر تاسو نه د ټولو نه مخکې دغه لوی افتخار چې د آسیا اولمپیک په مسابقو کې چې نن آقای بهاوی لاسر آورد د افغانستان ټولو ولستا او د دولت مشرتابه ته او هغه ورونه چې بهر کې دي یا دننه دي کې او بهر کې دي تبریک وایم. امیدوارم چې زموږ نور لوبغاړي هم وکول شي چې د وطن له خاطر افتخارات لاسره وړي. دغه مسابقات اوله مسابقه د فلیپین په مقابل کې وو چې ما ته وخوړل، دوهمه مسابقه نیپال په مقابل کې وو، دریمه مسابقه د ایران په مقابل کې وو، او څلورم مسابقه د اردن په مقابل کې د سره زرو له خاطره وو. خوشبختانه چې آقای باوی وکول شو چې د سره زرو مډال د افغانستان ته د افغانستان افتخاراتو کې شامل کی، او زمونږ نور روبغاړي هم پاتې دي. امیدوارم چې هغوی هم داسې لکه باوی صاحب باندې مډالونه لاسته راولي.
اخبار سب که دو وایست اول خو منگا تاسی و طولو حواد والو تا دقیقه ویارد پا مناسبت مبارکی ویو که دو وایست چه چو لوبه لنوری هم دو غلوب غارو پاتی دی البته لبهاوی سب سخبرته
منگا ده تگواندو پا برخه که یو تگره رو بغاری لرو چه اگر رولای نیک پا ده چه ده اولمپیک پا مسابقو که هم اگا مدال لا سراولای وو.
بله.
او دوام زوان آقای جواد دی، او دریوم آقای طارق فیاض دی چه دقوی برخه لبغاری دی. در کراته پا برخه که هم زمونگ سیالی تروس پوری پات دی، او پا پهلوانی پا برخه که، او در مراتون پا برخه که، اتلتیک پا برخه که. حوالی نزل ده چه در افغانستان در وردش پا تاریخ که چه در مراتون پا مسابقه که افغانستان شاملی گی، او پا دقوی مسابقه که سهم نیسی. او همچنان مون ډیر امیدوار یو د خپل ټیم د کرکټ ټیم نه چې امیدوار یو چې دغه هم لکه نور ورزشکارانو غونډه افتخارات خپل وطن ته رانسیب کی.
ډیره زیاته مننه ښاغلی اخبار، د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مشر، د افغانستان ټولو ټیمونو ته چې همدا اوسې د پچین کې په اسیایي لوبو کې ګډون کړی د لا بریالیتوبونو په هیله.
د اوونه تر او او ورځی په اونۍ کې
دا ازادي رادیو ده. د روسیې د هوایی او هوایی مدافع قمندان وایي روسیه کولی شي افغانستان ته د ناتو اکمالات په خپلو ترانسپورټي الوتکو کې واستوي. نور تفصیل د شاپسند عمر په راپور کې باوري.
د روسیې د هوایی او مدافع هوایی عمومي قمندان جنرال الکساندر زیلن ویلي چې روسیه چمتو ده افغانستان ته د ناټو بارونه د خپلو ترانسپورټي الوتکو په ذریعه ولیږي. د چې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو د پوځي اتشو سره خبرې کول زیاته کړه، د روسیې او ناټو ترمنځ همکاري په ځانګړې توګه د افغانستان په باب وده او پراختیا مومي. جنرال زیدن وایي موږ د ناټو سره د هوایي همکاریو په اړه فیصلې ته رسېدلي یو، او اوس موږ په ګډه پر دې موضوع کار کوو چې د روسیې د ترانسپورټي الوتکو په ذریعه د ناټو بارونه هغو ځایونو ته چې ورته اړتیا لیدل کېږي په ځانګړې توګه افغانستان ته ورسوو. دی وایي دلته لږ ستونزې شته، خو په راتلونکو څو ورځو کې به دغه مشکل ته د حل یوه لاره ومومو. د روسیې د هوایي قواوو دغه قمندان زیاته کړه چې موږ به د روان میلادي کال تر پایه پورې داسې یو قانون تصویب کړو چې له مخې به یې د ملکي هوایي ډګرونو څخه هم د پوځي خدمتونو لپاره ګټه واخیستل سي. له بلې خوا د روسیې د پوځي او تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې د امریکا متحده ایالاتو ته خبر ورکړی چې دمی 12 ډوله هلیکوپټرو اصلي کمپنۍ چې د افغانستان اردو ته هلیکوپټرې برابروي هغه د روس ابارون اکسپورت کمپنۍ ده. دا مطلب دغه کمپنۍ مرستیال الکساندر میخیف څرګند کړی دی. دا کمپنۍ د ناټو او روسیې د موافقې له مخې افغانستان ته د یوشتو هلیکوپټرو د برابرولو ذمه په غاړه اخیستې ده. نوموړي وایي چې موږ چمتو یو د هلیکوپټرو مکمل کمپلیکټ او تخنیکي خدمتونو اسانتیاوې وروسته له خرڅلاو څخه د افغانستان د اردو په واک کې ورکړو. پخوا ناټو د روسیې څخه غوښتي وو چې دغه هلیکوپټرې دي په وړیا توګه افغانستان ته ورکړل سي، خو روسیې ویلي چې دا معامله باید د پیسو په بدل کې وي. پر دې موضوع تر اوسه تاوده بحثونه روان دي، خو وروستۍ فیصله به د ناټو په سرمشریز غونډه کې چې د نوامبر پر 19 او 20 د پرتګال په لیزبون کې جوړیږي ترسره سي. شاپسند عمر د ازادي راډیو مسکاو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو د ازادي راډیو اوري شپږ بجې او 40 دقیقې دي. د کونړ امنیتي چارواکي د دغه ولایت په وټپور ولسوالۍ په سنگر کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو خبر ورکړ، وایي چې لسکونو طالبانو ته مرګ شوبله اړولې ده. نور جزئیات له کونړ د ازادۍ رادیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته ویل کوم نظامی عملیات چې څو ورځې وړاندې نړیوالو او افغان ځواکونو د وټپور په څانګار ګمبیر او کټار سیمو کې پیل کړي وو تیره شپه په بریالیتوب پایته ورسېدل او په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
عملیات پایته رسېدلی دي او په دې کې تقریبا د ملي اردو کوم رپورټ چې موږ ته راغلی دی هغې کې واضح 15 اویا کسان ښودلي دي چې دا له منځه تللي دي. په دې کې عجیب طالبان هم دي او پکې مختلف خلک دي او د مختلفو ملکونو هم دي، یعنی خارجیان هم پکې شامل دي چې په دې خارجیانو کې عرب هم شته او پاکستاني هم شته.
هغه ویل په ترسره شوو چاڼیزو عملیاتو کې یو تن د نړیوالو ځواکونو او درې تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي او 15 تنه ولسی وګړي ټپین شوي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد به دا وکوي چې 18 بهرني او 4 تنه کورني سرتیري وژلي او ټپین کړي دي. هغه وای په عملیاتو کې 4 ملګري وژل شوي او 12 ټپین شوي دي. د یادونی وړ ده چې له دې څخه وړاندې هم د کونړ پاسمار او شوړیک سیمو کې دې ته ورته عملیات ترسره شوي وو. د دولت طرفدارو ځواکونو او وسلوالو طالبانو یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو دعوی کړي وي.
و موریدل چې د کونړ مقاماتوي چې په وټپور ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په تصفیبي عملیاتو کې شاوخوا 15 اویا وسلوال طالبان وژل شوي چې په دوی کې د بهرنیو هیوادونو طالبان هم موجود و. د امریکا د سنا ځینو غړیو د هغې ادارې د مشر د لرې کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو مرستو د لګښتونو پر څرنګوالي څارنه کوي. د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو په ګډون د سناتورانو ایوی ډلې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتنه کړې چې ارنولد فیلټس د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د ځانګړي عمومي مفتش له دندې ګوښه کړي. په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور لنډیز له احمد تکل اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د عمومي مفتش د ادارې د مشر ارنولد فیلډز د لرې کولو لپاره له هڅو سره د امریکا له لورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره په میلیاردونو ډالرو مرستو کې د غلا د مخنیوي موضوع اوس نوره هم پیچلې شوه. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې د سږني کال په اوړي کې په یوه څېړنه کې د نوموړې ادارې نیمګړتیاوې رابرسېره شوې او د قانون د تنفیذ د مؤسسې په توګه د هغې حیثیت له خطر سره مخامخ شو. د فیلډز په مشرۍ د ادارې مخفف نوم سیگار دی. انتقاد کوونکي د سیگار د اجراتو پر کیفیت شک کوي او وایي چې په ځینو حالاتو کې دا اداره هغه کارونه کوي چې نورې ادارې د هغو لپاره موظفې دي او یا کله ناکله یې د خپل کار پر ځای په هغو چارو کې مداخله کړې چې د دې ادارې کار نه دی، د مثال په ډول په انتخاباتو کې د ښځو ونډه. په پام کې ده چې د دې ادارې مشر ارنولد فیلډز د پنجشنبې په ورځ د سنا په استماعیه غونډه کې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. فیلډز هیله څرګنده کړه چې د پنجشنبې ورځې استماعیه غونډه به د محکمې جریان ته ورته نه وي. د امریکا په سنا کې د قراردادونو د څارنې د فرعي کمیټې مشره کلیر مکاسکل وایي د سیګار د مشر ارنولد فیلډز د کار د سوابقو له څېړنې وروسته زما غوښتنه دا ده چې که دی غواړي خپل هیواد ته ښه خدمت وکړي نو باید له دې مهمې دندې څخه لاس واخلي. له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د څارنې ادارې چې له جوړېدو څخه یې دوه کله تیر شوي تر اوسه د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د 34 قراردادونو څېړنه بشپړه کړې او د 1.1 نورو روانه ده. له بلې خوا ډېر شمېر قراردادیان افغانان دي او له دې کبله سیګار د افغانستان په قضایي ادارو کې پر ځینو کسانو د تورونو د لګولو لپاره له افغان څارنوالانو سره هم په ګډه کار کوي. د سیګار د وروستي راپور له مخې د دې ادارې څېړونکو په تیرو دوو کلونو کې 4 کسانو ته سزاګانې اورولي، 9 قراردادونه یې فسخه کړي او 6 میلیونه ډالر یې بیرته حصول کړي دي. خو په عراق کې له 2004 کال راهیسې د عمومي مفتش د ادارې له جوړېدو وروسته 140 کسانو ته سزاګانې واورول شوې، 1.1 میلیونه ډالر حصول شول او د قراردادونو له څېړنې وروسته د څه باندې 1.1 میلیونه ډالرو د ضایع کېدو مخه نیول شوې ده. د امریکا د سنا یو اداري کارکونکي په افغانستان کې د عمومي مفتش په اداره کې د کار د نیمګړتیا یادونه وکړه او د مثال په ډول یې وویل چې د نوموړې ادارې په یوه څېړنه کې ویل شوي دي چې د افغان پولیسو د یو مرکز ودانۍ سمه نه ده جوړه شوې، خو نه دي ویل شوي چې ولې داسې شوي. سناتورې کلیر مکاسکل وویل د عراق په څیر په افغانستان کې هم د عمومي مفتش اداره باید خپلې څېړنې په جدیت سره وکړي. باید پوه شي چې پیسې څه کیږي او پرې نږدي چې له افغانستان سره د مرستو پیسې ضایع شي. میرمن مکاسکل زیاته کړه د کانګرس په استماعیه غونډه کې به پر دې احتمال هم خبرې وشي چې په عراق او افغانستان کې د عمومي مفتش اداره یوه وي. له میرمن مکاسکل سره یو ځای څو نورو سناتورانو ټام کوبورن، سوزان کولینز او چک ګراسلی هم د ښاغلي فیلډز د ګوښه کېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو د ازادي راډیو مخمنه خبرونه اوریده. ازادي راډیو لمړنۍ مخمنه خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. زه صالح صفی خلقی له تاسو سره د نن ورځې لپاره خدای پامني کوم. زما همکار امید مرزبان چې د